امنیتی همکاریو ته پراختیا ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي متحده ایالات باید په عراق کې د اوضاع د خرابوالي شاهد وي څو له د هېواد د ځواکونو د ایستلو بهیر سست کړي. د هنګري پارلمان یوه لایحه تصویب کړې چې له مخې یې هغو کسانو ته چې له هالوکاست یا د یهودانو له ډلیزې وژنې انکار کوي تر دریو کالو پورې د بند سزا ورکول کیږي.
د ایران دولتي خبری آژانس ارنا خبر ورکوي چې د جندولا په نامه د یوې سنی وسلوالې ډلې مشر عبدالمالک ریګي د ایران په ختیځ کې نیولی دی. پر عبدالمالک ریګي باندې د لسګونو بیګنا ملکي خلکو د وژنې تور و چې ویل کېږي وخت په وخت د ایران په ختیځ کې د تروریستي فعالیتونو په ترڅ کې وژلې دي. ځینې راپورونه وایي چې ریګي له دوبۍ څخه د کمبول هیواد په لور په الوتکې کې سفر کاوه او د ایران په خاوره کې الوتکه ناستې ته مجبوره کړې شوه او ونیول شو. په تیر میلادي کال کې د ایران په سیستان بلوچستان کې چې کوم ځن وژونکي برید وشو او په ترس کې د سپاه پاسداران انقلاب د لوړ رتبه مشرانو په شمول تر څلوېښتو زیات کسان ووژل شول. په دې پیښې کې هم ایران ادعا کوي چې د ریګي په مشرۍ د جندولا ډلې لاس و. د جندولا ډلې د مشر د نیول کېدو په اړه د ازادي راډیو په نننیو خپرونو کې تفصیل اوریدلی شئ. په روانه پرونه کې د کلی کور اونیس پروګرام لرو، خو تر هغې مخکې له پاکستان څخه افغانستان ته د کډه شوو کورنیو حال اخلو. هغه کورنۍ چې له باجوړ څخه کونړ ته کډه شوي له افغان حکومت او نړیوالو قواوو غوښتنه کوي چې په پوځي عملیاتو کې د دوی امنیت ته پام وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال ریپورت ورکوي چې په دې وروستیو کې ګڼ شمیر کورنۍ د باجوړ څخه کونړ ته کډه شوي دي چې یو شمیر قومي مشران یې له خبریالانو سره خبرې کړې دي. د دوی د خبرو جزئیات له سیمې څخه د ازادۍ راډیو د خبریال روح الله انوري په ریپورت کې اوري.
د کوزی پښتونخوا له باجوړ څخه کونړ ته د راغلو مهاجرینو په استازیتوب قومي مشر حاجی درویش غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې دوی په دې وروستیو شپو ورځو کې د پاکستانیو پوځیانو او د سیمه ییزو وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانو جګړو له امله د خپلو کورونو او ټاټوبې پرېښودلو ته اړ شوي دي. خو کله چې له سرحد څخه کونړ ته راځي نو په لاره کې د ائتلافي ځواکونو لخوا د هوایي بمباری وړاندې نیول کېږي او باید چې افغان دولت بهرنیو ځواکونو ته قناعت ورکړي چې څو په راتلونکي کې له دغه ډول بمباریو څخه ډډه وکړي.
څوک زموږ شیطانی کوي هغه شیطانی دی دولت نه مني، هغه شیطانی دی خارجي خلک نه مني. خو د غسمس کې یا د غزې کې څوک موجود دی هغه خو دغه موجوده خلکو. خو په لارو کې چې موږ را روان یو د دوه لارو وضاحت او معلومات خارجیانو ته زموږ والي صاحب او زموږ ټول مشران ورکړي. دلته دا دوه رسمي لارې دي چې یوه د غونډو یوه د ابله د یخ نو چې موږ په دې نه راځو، موږ په کومه باندې راځو؟ نو چې په دې باندې زموږ زنانه او ماشومان را رواني داغې دی احتیاط کېږي، داغې دی بلتون کې یو سړی راکټ ګرځي او تشکه ګرځي او سامان ګرځي او سمسو کاږي او مورچې وي داغې
هغه ول. دوی د ټوپک او جګړو پلوی نه دي او کونړ ته د دې لپاره راغلي چې دلته په سوله او امن کې د خپل پښتنو ورونو سره ژوند تیر کړي.
موږ چې دلته راغلي او بارډر هم کراس کړی دی، موږ په افغانستان کې خپل وخت پوره من تیرول غواړو. دلته هیڅ شر فساد کول نه غواړو. څومره چې زموږ مهاجر ورونه دي دلته به موږ پوره من وخت تیرو. چې څوک پوره من وخت نه تیروي هغه به زموږ د مهاجرونه نه وي. موږ به د هغې تایید نه کوو. موږ دغه خلک زموږ نه دی، کوم خلک چې فلار کې ماشومان زنانه او هغې شهیدان شو او دغه خلک زموږ نه دی. زموږ نه قراغان شته له سر نه رادی مختان، نه موږ د ټوپک والا ملګري یو، نه موږ د راکټ والا ملګري یو، نه موږ د دشکې والا ملګري یو. موږ راغلي د مهاجر په حیثیت باندې دلته خپل وخت تیرول غواړو. نه زموږ د افغانستان په حکومت کې څه کار شته، نه زموږ د پاکستان په حکومت باندې څه کار شته.
د کونړ والي سید فضل الله وحیدی باجوړی مهاجرینو ته په خپل بیان کې وویل چې په باجوړ او کونړ کې یو خلکو سیږي او د راغلو مهاجرینو هر ډول مرسته کول د افغان دولت او افغانانو شریکه دنده ده.
تاسو میلمانه استه، تاسو د دې قوم ورونه استه، تاسو په دې قوم حق ده، په دولت حق ده. هیڅ شي کم بوت نشته. او آیا څومره کم بلم په کار دي سبا در هر څوک چې نه لري ماشومان دي په تکلیف یې ودی وایي څومره خیمه چې په کار یې هغه درته شته. دلته د خدای په امن کې لره او چې هر وخت خپل کور ټاټوبې ته ځي بیا دم خدای بوزه. مونږ به په انساني بنیاد او په اسلامي بنیاد خپل خدمت درته کوو.
هغه ول دوی نړیوالو ځواکونو سره هم د راغلو او راتلونکو مهاجرینو په اړه خبرې کړي چې باید د ستونزو سره مخامخ نشي.
ائتلافي قواو سره خبرې کوو چې دا ورونه زمونږ راځي. دغه دوه لارې دي. په دې لارو کې هر عمل چې تاسو کوئ هغه به زمونږ د سرحدي قواو قمندان هلته شته، دغه سره په مشوره به کوئ. که تاسو په خپله دا تصفیه وکړه نو نه به تاسو ته تکلیفي نه به مونږ ته تک. او که چیرې داسې وي چې په ډله کې تاسو سره یو قسم خراب راغی، آخوا او دیخوا یو خلک پراته دي، ګوره معلوماتونه تبادله کیږي، ګوره ډېر اسانه معلوماتونه اخیستل کیږي، ډېر اسانه چې نه به په راتګ کې تاسو ته تکلیفي انشاءالله او نه به په اوسېدو کې درته تکلیفي.
د کونړ یو قومي مشر ډګروال شاه محمود ازادۍ راډیو ته وویل د باجوړ څخه چې کوم کسان کونړ ته راغلي هغه د کونړیانو ورونه دي.
دا زما فکر باندې مهاجر هم نه دي، ځکه چې دغه ځای کې حالات خراب شوي دي او راغلي دي. دا موږ چې بته مهاجر وو نو دا دلته راغلي دي، زموږ د جوړستار نه اوښتي دي، زموږ د ورونو سره ځای شوي دي، واري وو خپل کور راکړی دی.
په باجوړ او د کوزي پښتونخوا په نورو سیمو کې چې له کومې ورځې څخه د پاکستانیو دولتي سرتیرو او ځایي وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې پیل شوي، له هغې وروسته په سلګونو کورنۍ د جنګ او هوایی بمباریو له ویرې کونړ ته راغلي. خو څو ورځې وړاندې چې کله پاکستانی و الوتکو د باجوړ په سرحدي سیمو کې د طالبانو پر خلاف بمباری پیل کړې وې، نو یو شمیر کورنۍ کونړ ته د راتلو پر مهال د نړیوالو ځواکونو د بمباریو سره مخامخ شوي وې، چې په ترس کې تر لسو پورې ښځې او ماشومان وژل شوي وو.
په راپور کې مو له باجوړ څخه کونړ ته د کډه شوو کورنیو د زړه خواله واورېده. د پاکستان د کورمی ایجنسۍ څخه هم ډېرې کورنۍ بیا پکتیکا ولایت ته کډه شوي دي او دوی هم مرستو ته اړتیا لري. مسؤلین وایي چې له دوی سره مرسته کوي. د مرستو د دغه بهیر په اړه امیر بهیر معلومات راکوي.
د ځینو نړیوالو رسنیو په حواله په داسې حال کې چې د پاکستان په قبایلي سیمو په تیره بیا په کورمه ایجنسۍ کې د پاکستاني ملیشیي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې او فرقه ایي شخړې دوام لري. شاوخوا 50 کورنۍ د جګړو له ویرې د کورمه ایجنسۍ څخه د پکتیا ولایت اړوند د څمکنیو او پټان سرحدي ولسوالیو ته راوړېدلي او د یادو ولسوالیو په کلیو او بنډو کې میشتې شوي دي. ویل کېږي چې د راوړېدلو کورنیو څخه چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي، د مناسبو ځایونو او اړینو خوراکي موادو د نشتوالي له کبله لګڼو ستونزو سره لاسوګری واندي. د پکتیا ولایت د کډوالو چارو د ادارې مشر عبدالولي وایي که څه هم چې په راوړېدلو کورنیو باندې د دوی لخوا د خوراکي موادو او ژمنیو کالیو یو لړ بیړنۍ مرستې ویشل شوي، خو د ده په وینا ویشل شوې مرستې د کډوالو شمیر ته په پام سره بسنه نه کوي. د له مرکزي دولت څخه د راوړېدلو کورنیو لپاره د خوراکي موادو او ژمنیو کالیو د بیړنیو مرستو د ژر تر ژره د راستولو غوښتنه وکړه.
د پکتیا ولایت د کډوالو ادارې مشر وویل له هغه مهاله چې د پاکستان په یو شمېر نارامه قبایلي سیمو کې د پاکستانیو پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې زیاتې شوي، ګڼ شمېر بې وزله کورنۍ اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي او د افغانستان سرحدي ولایتونو ته پناه راوړي. د زیاته کړه که چېرې په کورمه ایجنسۍ کې وسلوالو نښتې او فرقه ایي شخړې دوام ومومي، نو د دې ویره شته چې په نږدې ورځو کې به سلګونه نورې کورنۍ هم خوست او پکتیا ولایتونو ته راکډه شي. دا د مرستندویو ټولنو څخه د راوړېدلو کورنیو لپاره د خوراکي او غیر خوراکي موادو د چمتو کولو غوښتنه وکړه.
ماشومان هم کېشته، فقط هغه خلک دي چې په ډېر مشکل پرته د هر څه نه خالي لاس فقط ژوندي سرونه یې راوستلي. دوی مراجعتار کړي د کاپ میاشتې په لومړۍ نېټه مو دغو 450 کورنیو ته یو څو اندازه خوراکي مواد دوی ډېر خراب حالت کې راغلي. په سرې بنګال کې جنګ دی، دلته نورې کاډې هم راغلي. دې وړاندوینه هم کېدای شي چې کومې کاډې راشي. د هغې لپاره د کډوالو د چارو ریاست د دې خبرې ټیمو هلته حیات هلته سروې بوخت او دا خلک کومه کاډې راغلي
په پاکستان کې د جګړو له ویرې د افغانستان سرحدي ولایت پکتیا ته د پاکستانیو کډوالو د راوړېدلو لړۍ په داسې حال کې ادامه لري چې څه موده د مخه د افغانستان د کونړ سرحدي ولایت هم د کرخې په اخوا کې د سختو جګړو د دوام له ویرې په زرګونه کورنۍ راوړېدلې. د ځینو کتونکو په اند که چېرې په پاکستان کې ناامنۍ او شخړې همداسې ادامه پیدا کړي، نو د دې ویرشته چې ګڼ شمېر بې وسه پاکستانیان به اړ شي چې د خپلو کورنیو د ساتلو لپاره د افغانستان سرحدي سیمو ته راواوړي. د پکتیا د کډوالو د ادارې مشر وایي د افغانستان د بیړنیو مرستو اداره باید په سرحدي ولایت
ولایتونو کې دې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او د کډوالو سره د مرستندویو موادو پر استولو کې بیړنۍ اقدام وکړي تر څو د راوړیدلو او د احتمالي راوړیدونکو پاکستانیو کډوالو سره په سرحدي ولایتونو کې په خپل وخت د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې وشي.
ستاسو له پیغامونو نه
بمبار و تیاری را باندې ګرځې دی له اوانونو مش بغلو ته لګیدل نو بس یس نسبه کوله یو مو بل د مور و دام شهید اسوله بس یو دی غاړي په کالو کې را وتلی څار څوک په مخه ورسی مثال چې ورته راو دي نو پیزنی خو نه خو وس ولي نو شه دي خو نه په جنگ په حالات کې نه معلومی ست څوک چا نفر یا څوک یې بس په دغه رقم باندې مش په شور روانو مش دا غاړي چې مش ته په دغه یو جوړه کالو کې را وتلی په قران کې یا لوشه را وړي یا په خدا کې شي را پچش کې او خور په چش کې بل دغه سره سرایم نس قوات زره باندې سرای ده هغه سرای مشرفوی ولا کړو په جو کې 500 افغانۍ را سره د اخلاص وسوک زرت زره پوری دا د اخلاص یاله تم کشتونه دي غنم کرلې دي چې خپل غنم ته ځان ورورس.
کور کلی
جوړونکی نور محمد لهو ګران اوریدونکو سلامونه په دې خبرونه کې لومړی د هغو کورنیو په هکله یو مطلب لرو چې په ودونو کې زیاتې پیسې لګوي او په سلګونو کسانو ته بلنه ورکوي چې د دوی د خوښۍ په مراسمو کې ګډون وکړي او ورپسې په دې باب چې د اوسېدو د خونې ډیر تودول د کورنۍ د غړو په روغتیا څومره ناوړې اغېزې کوي تمثیلي ټوټه لرو په دې هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. دا خبرونه زه وکمه رشیدی وړاندې کوم. عزتمنو اوریدونکو د افغانستان په اکثر سیمو کې یو شمیر خلک چې کله خپل زوی ته ښځه کوي او یا لور ودوي نو د واده په مراسمو کې دومره مصرفونه او لګښتونه کوي چې بیا تر ډیره وخته د پورونو د خلاصولو په غم کې ترې لاره ورکوي. دغه ډله کسان د دود له مخې مجبور دي چې په سلګونو تنه خپل خپلوانډه وبولي. که چیرې د یوې کورنۍ یو یا دوه کسانو ته بلنه ورکړي نو هغه کورنۍ ترې سخته خپه کیږي چې ولې د دوی ټولې کورنۍ ته خبر نه دی ورکړی. د پکتیا یو اوسیدونکی جاوید وای په مکی یو متل دی انسان په ژوند کې هر ورځ ودنه کوي دغه خوشحالي په ژوند کې یو ځل دی او چا په نصیب کیږي نو ځکه دوی زیات مصرفونه کوي.
مثلا زیات کسان غواړي په ډیر کسان هغه غواړي لباسونه قیمتي لباسونه ور باندې کیدی او زین داس زیور مثلا طلا او د شیان ور باندې ډیره کیدی دا ډیره غته او ضربه د اقتصاد لحاظ نه ځکه خلک قرضره کیږي پرشانه کیږي.
د کابل یو اوسیدونکي میرمن وای په واده کې چې څومره د خلکو غنه غنه زیاتوي همره خوند کوي
اورسی یا شنی خوری یا شرخینه
ورسره که کوژدوی که واده او یاد نکریز شپوی د ټول مصرف او لکه خوړی